سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفي ولستان اگزایم ده په بخښنه سره په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې شوې ده سفي ولستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوی راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه نوي راپور کې چې دغه وزارت پرون خپور کړی همدارنګه ویل شوي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. دغه راپور کې دراز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. جزئیات به وړاندې هم واوري. په بشري او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر وایي افغانان له ډیرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینې انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. خاغلی فلیچر زیاته کړه چې په 2023 کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولي چې پکې 15.1 میلیونه ښځې او 18.4 میلیونه ماشومانو. د خبره دا د دې هیواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل. سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پاملرنې څخه محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه او ویویل په دې هیواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال کې 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبې په ورځ له اردن څخه انقرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هیواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانونو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په سوریه کې د واک لیکت په اړه خبرې وکړې او ویویل یو ځواب ویونکي او ټول شموله حکومت دې رامنځته شي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال هاکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. رویټرز خبري اژانس پر اساس امریکا او ترکیه دواړه د بشار اسد د حکومت د مخالفانو ملاتړ کوي. خو د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو په نامه د کردانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه شیبه مخکې پیل شوې ده. په دغې لوبه کې نن د افغانستان ټیم د توپ وهنې بیټنګ فیصله کړې ده. افغانستان په سر کې رحمان الله ګربز او صدیق الله اتل اوس په کریس باندې ولاړ دي او یوازې دوه منډې اخیستې دي. د افغانستان په ټیم کې نن ګلبدین نایب، درویش رسولي او همدارنګه زبید اکبری هم یوځای شوي دي. دوی د حضرت الله زازی او کریم جنت پر ځای په ټیم کې اضافه شوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو لدی خبرو چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د زنګړی استادی تماس نیکلاسن له اندېښنو مام خبرو چې ویلي دي طالبان د ښځو انجنو په وړاندې لګول شو بندیزو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري.
I leave Afghanistan still deeply troubled with respect to the current humanitarian
za afghanistan pada sal ke program chalam pada gwat ke de siyasi iqtisadi de bashari aqono tuluniz waziyat para jawarandikhna laram
de kunar banwal de malto de aslatul ziyati do khabar warkawi
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه.
د امریکا او ترکیې د بارونو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښو په وړاندې پر مبارزې خبرې کړي دي. په دې هم په دغه پروګرام کې خبرېږي چې په اروزګان کې خلک وایي باید د معدنونو د استخراج لپاره هلې ځلې وشي.
که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوو درو یا په دې کال دوو درو کې خرڅ نه کړو، یو بل اړمن ملک چې دی هغه د دې دپاره څه شي کوي په بل بدل راباسي، نو موږ ته تاوانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ معدنیات راوویستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تېر زموږ د ولایت شی راووځي، هغه په موږ کې بېرته مصرف.
پکتیکاوال د سړکونو له خرابوالي شکایت لري.
سړکونه هم چې دي د بازور نه وتلي، خاص د ویرګین بازور مسته نه جوړي، غوټ لانګ ګرځده دغه شی لکه ګیانو تیرکو ته لکه نکه زیړیک دغه ته سړکینه نشته.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترګري په اړه خپل تازه راپور کې ویلي لام په افغانستان کې القاعده ټي ټي پي د داعش خراسان څنګه او نورې ترګري ډلې حضور لري. خو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش د ګواښ د داعش ډلې ګواښ موجود دی او د ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خو د طالبان حکومت تل ویلي دوی په افغانستان کې ترګریزې ډلې له منځه وړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هېواد کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پي دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پي سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کته هم د هېواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوحې د تړون له مخې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپله ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پي، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جوماتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورټ او ځایونو کې په ترهګریزو بریدونو کې کموالی راغلی، خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 شیعه ملکي وګړي او 1 یې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یوه خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نښه پر طالبانو ده.
ښاغلی کربی زیاته کړې چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي، چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هېواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي، څېړنو ښودلی چې افغانستان کې له اوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هېواد نوم نه دی اخیستی. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي، افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول شوو بندیزو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. دغه اروپایي ډیپلومات پرون په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډې ته وویل، د افغانستان په داسې حال کې ځي چې لام په دغه هېواد کې د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او ځینې هغه زده کوونکي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو بې برخې شوي وایي، د طالبانو د بندیزو له کبله د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ژوند له کړاوه ډک دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان د ښځو انجونو پر وړاندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلایسن پرون پنجشنبه په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډه کې په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
With respect to the current humanitarian
زه افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د هغه حالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم. له دې ټولو سره سره زه بیا هم د دروازو د تړلو پر ځای پر تعامل باور لرم او هیله لرم چې په دې برخه کې حل لارې پیدا کړو.
توماس نیکولایسن له 2021 کال راهیسې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په توګه دنده پر مخ وړله. توماس د خپل ماموریت پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډه کې د غشان ویلي چې په اغیزمنو ټولنو کې دواړه ښځې او نارینه باید زده کړو ته لاسرسی ولري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې نه ورځې وړاندې طالبانو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې دیبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم منع کړې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تون غبرګونونه راوپارول. د کابل ښار اوسیدونکي نیکمرغه چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو بې برخې شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دین اسلام کې هم اندر راغلی چې علم په هر ښځې او نر باندې فرض ده. نو چې په ښځه او نر باندې فرض ده، نن ورځ ولې د نارینه و مکتبونه خلاص دي او د ښځینه و بند دي؟ زموږ غټه هیله همدغه ده چې زموږ مکتبونه خلاص شي او موږ خپل درسو ته ادامه ورکړو، خپل درسونه ووایو.
د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي طالبان لا هم په دې نه دي قانع شوي چې ګواکې افغانان او په ځانګړې توګه مېرمنې دي د دوی په حاکمیت کې تعریف شوي او واضح حقوق ولري.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې دننه د دوی په واکمنیو کې تعریف شوی نظام او تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي، کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو له طالبانو په دوامداره توګه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې، خو د بشري حقونو د فعالانو په خبره په دې برخه کې د مثبت بدلون پر ځای ورځ تر بلې د طالبانو ځپون کې اقدامات مخ پر زیاتېدو دي. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو راګرځولي. دغه شانې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغې د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د روانې اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او یوې اسلام پالې یاغي ډلې واک ترلاسه کړ. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او هاکان فیدان په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له ړنګېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیاوړي کېدو د ګواښ د مخنیوي په وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي بلینکن په انقره کې له کتنې وروسته له ښاغلي فیدان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډېر کلونه سخت کار او ډېر څه وکړل تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پر کومې سیمې واکمن نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نه کړي، او زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کورد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدای شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کې کې نفوذ ولري. ښاغلي فیدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړې. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقره د سوریې د 14 کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ، خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی او دا ډله له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغې هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبې ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي، همدارنګ وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه شل اووره لوبه روانه کړې. د افغانستان دمګړی څلورم اوور لوبوي شپږویشت نمرې کړي دي افغان لوبغاړو او یوه وکټ یې تللې ده. د افغانستان پلیستو پوهونکی رحمان الله ګربز اوټ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. سایل صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نننی میچ په اړه خپل نظر راته وایي، څنګه میچ دی تاسو په نظر، دغه پیل څنګه دی؟
سنګزی صاحب سلامونه مې ومنئ. د لوبې پاک لخوا تاسو وی دغه لوبه د افغانستان لپاره له دې اړخه ضروری ده چې کوي ګټي نو په لوبلړۍ کې به پاتې شي. پیل کګورو ګربز یو څه د خپل د کرکټ د مزاج خلاف پیل نن کړي او یو یو منډه کوله او هڅه کوله چې وګده پاړې ولوبې، خو به هم د شاټ په وهلو سره خپل وکټ له لاسه ورکړه. نن په سیالۍ کې درې تغیرات هم شته او دا د زبید اکبری لپاره په ځانګړې توګه ځکه ځانګړې سیالي ده چې لومړنۍ نړیواله شلوریزه سیالي ده او هغه وروسته لاندې چې په آسیایي مرجنګ جام کې ښه ولوبېده په ملي لوبډله کې هم چارج ترلاسه کړی دی. ګلبدین نایب بیا د کریم جنت په ځای راوستل شو په داسې حال کې چې کریم جنت په تېره لوبه کې نیمه سلیزه هم ووهله خو کوم دلیل نشته چې ولې هغه کېنول شوی. او بیا درویش رسولي هم د اسحاق رحیمی په ځای باندې لوبې ته راوستل شوی دی. یو شی چې خلک یې حیران کړ هغه داسې کریم جنت په ځای د ګلبدین نایب راوستل و خو بیا هم شاید افغان لوبډله د کوچنګ سټاف یا مینجمنت سټاف به خپله کومه تګلاره د دې لپاره لري. موږ چې څومره خبرې له دوی سره کړې دي په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ بورډ وایي چې د دوی ډېر فوکس هغه په یو ورځنیو سیالیو دی. له همدې امله جانتن ټراټ هم په یو ورځنیو سیالیو کې افغان ملي لوبډلې ته بیرته راستنیږي او په دې شلوریزو او ټیسټ لوبو کې به دی.
د کوچ په اړه خو به وروسته پوښتنه وکړم. اوس خو دغه د زبید اکبری هم آوټ شو, رن آوټ شو. البته د زیمبابوی دغه فیلډینګ څومره ښه دی البته نننۍ کې خو دوی ډېر چست ښکاري ځکه چې دوی دا اوسنی زبید اکبری هم په ترو باندې یعنې له لرې وویشته او وکټې واخیسته.
په تیره لوبه کې او د دې لوبې په سر کې چې د زیمبابوی د فیلډینګ خبره وکړو ډېر زیات ښه فیلډینګ یې نه دی کړی. په تیرو سیالۍ کې چې لیدل کېدل ډېرې بولډریانې هم دوی د همدغه مس فیلډینګ له وجې لاسه ورکړې. خو بیا هم په انټرنیشنل لیول کې دغسې تمه کېدای شي چې یو ټیم دغسې ښه فیلډینګ وکړي, رن آؤټ وکړي, ښه کیچ ونیسي. په ټوله کې بده لوبډله نه ده خو کله کله ورځ داسې راشي چې یوه لوبډله سړي ته
څومره تاثیر کوي؟ ځینو لیکلي چې کوچ نه و بس لوبه وبایلله.
تاثیر حتمن وی استاد صاحب ځکه جنتن ټراټ چې د خپل مسلک او خپل کار کې ډېر ژمن او ډېر جدي سړی دی. هغه چې کله هم د لوبو میدان ته راګرځي تر د لوبې تر پایه پورې کوي هغه څېره وګوري ټول فوکس یې په لوبه باندې وي. هغه نه سمایل کوي, نه کومه بله خبره کوي, هېڅ هم نه کوي تر هغې پورې د ده فوکس په لوبه باندې وي چې د ریزلټ یا پایله یې معلومه نه شي. نو دغسې یو سړی چې له لوبډلې سره نه وي حتمن دغه تاثیر په لوبډله باندې وي. او امید سن ښه کوچ ده خو لا دې لیول ته نه ده رسېدلی چې هغه د جانتن ټراټ په ځای باندې په انټرنیشنل لیول د افغانستان کوچنګ وکړي.
صحیح مننه بختیار سایلو د ازادي راډیو خبریال د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه له موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو پکتیکا ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي د دې پراخ ولایت د مرکز او ولسوالیو ډیرې سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشتو ولسوالیو کې ډیره ده ځکه غریزې سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکینم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندۍ بڼه دا عوام غون ولور دي چې په مخ کې دای ترانم خروب ده. خاص دی ورګین بازار میشته نه جوړي غوټ لنګ گشت ده. دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زړیک دغه تسړکینه نشته آرشی ته مختاج دی.
دا پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې یو سوداګر عبدالخالق وویل
سړکونه چې دلته پخوا جوړ وو
بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنه ده چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سرکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله وویل پخوانیو سړکونو خرابوالی دا ستونزه جوړه کړې چې لیلری پکې کاندي او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ورباندې ورشي ټایر ورلویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا فرک لري، دا کډي کډي چې لري پسپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو چې دا کډي کډي دي پسپیډ کې ورشي موټر سبسواړي جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي، جوغو مخنیوی دي چې وشي.
بلوري ته ځوی مسؤلین وایي د سړکونو سروېګانې پیل شوي چې وروسته به یې وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت وویل
دا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لویو لویو علاقو کلیو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروې او برابر شروع ده. داد مو د هغو لپاره هم دا ده چې انشاءالله سړکان هم ورته جوړوو. په پکتیکا کې به داسې کلي نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دې وي پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، ګیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلورویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېرې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وربشو کونړ ته په کونړ کې د مالټو باغلارون کې وای د تیرو کلو په پرتله سکال باغونو کې حاصلات زیات شوي. د دې په وینار باندې په لزګونه ټنه مالټي وکړي او د نورو تازه میوې په پرتله بازارم خده. خو دوی ګیله کوي چې حکومت هم مرستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سږ کال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم. د منډۍ نه هم دغه راځي، نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل وسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سه کال حاصل کې خدای ځکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور سه کال ښه دي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وړوند د حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وایي
باجی بوټي مارس کوي، دانې غورځي، موږ ته پته نه لګي درته څه ستونزې نه ده. حالات راځي په دشي د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې، سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د مالټو، نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسؤل چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بڼوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته